ګر زمينه برابر کړي او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پرې دغه گرانی مخاوني سي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
پام دې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبان حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه ترڅو په وینا یې د افغانانو ستونزې حل شي. دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار محمد نعیم د نړیوال امنیت فورم په څلور دیرشمه دورې ناسته کې پرون وکړه. د افغانستان بانک سرپرست رئیس وایي د نړیوال لوري د افغانستان پر بانکي سیستم بندیزونو د دې هیواد پر مالي ثبات منفي اغیز کړی چې زیان عام ولس ته رسیدلی دی. د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدري نن په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمري د کارلو سره په کتنه کې ویلي د نړیوالو بندیزونو له کبله افغانستان د نړۍ بانکي سیستمونو ته د لاسرسي په برخه کې له خنډونو سره مخ دی او دې چارې خلکو ته زیان رسولی او د ځواکه کمزوري کړه ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزی آسیا په اړه خبرونه خپروي ویلي د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي د افغانستان وضعیت ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري او دا مهمه ده چې د بشري بحران د مخنیوي په مخه د هیواد سره حیاتي مرستې په دوامداره توګه وشي. په کابل کې د ایران سفارت د هلیکاپټر په پیښه کې د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او نور هم لوشو چارواکو ته د درناوي په مخنن د هیواد بیرغ د سفارت پر ودانۍ نیم جوړن کړی دی. د اکشن بي پورز د وی هلیکاپټر د غرزیدو په پیښه کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي مړه شول. پاکستاني چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونوځي. د ګرمې هوا د څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ مشت ایالت پنجاب کې د 13 میلیون ماشومانو خونځي دی وی اونې لپاره رخصت شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث موضوع نوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یک شنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې لګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره وچې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولویده. د ایران دولت په یو اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسمان تایید کړی او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 500 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی او د همدې کال د اګست په 3 نیټه د ولسمشر په توګه انکار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخوانی د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې وې او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړي وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیسې په تېرو څه کم دریو کلونو کې د ښاغلي رئیسې په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړې، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هیواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغیز وکړي. ایا د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي؟ دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د طالبان د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریکه کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب وو د څرګندولو تر څنګ د سیمه ییزې همکاري په خاص ډول له افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډیر ارزښتناک بللی ده. کراشو دیتا چه پتیرو چه کم دریو کلونو که چه پر افغانستان طالبان بیا وقت منان شویدی، ده خاغلی رئیسی پا مشری ده حکومت علی که چه دول ارزویدی و گاون پتوگه او فکر کوی چه دیگه پیخی وروستا با ده ایران پا بحرنه پالیسی که ده طالبان و ده سرپرست حکومت پا وراند کم بدلون راشی؟
پسر که سلامون وراند کم تاستا جناب راکتر سه مگفور دیوال تا درنو اوریدونکو ته، د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا استراتیژیکه مسئله او هغه تغییرات چې د ریسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډیر تمرکز د منځنۍ آسیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنا چې سوریې جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونه کې او همداشان د خپل ګاونډیو او لغل جملې له افغانستان سره د اړیکو پر غول باندې ډیر تمرکز وکړ. اما زه د فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپای پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په داسې ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبانو سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظ ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لارې راسره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه استاد ستانکزی او نور ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو ته هم خبر یاست د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنګیږي، د هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسائل یو څه سره بدل شوی. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپل ټوله پوله باندې دیوال پورته کی او ګواکې له دغه ناحیې نه خپل امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کی او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمیر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تیره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته لدې چې نوم واخلي یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمیر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې او ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانکي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومت تونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدر ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې لپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، همې په حکومت کې دننه د یو شمیر مشرانو یا هغوی چې ناراض او له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې او هم د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان او له هغوی سره، یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران همدغه سیاست مخ ته وړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
کچېرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چه تلی مختلی دی پا افغانستان که خپل نفوذ خپور کی او دی زینو کڑیو پا تیرا با دی زینو مذهبی افراطی کڑیو سرای تر پرده لانده روابط در لودلی دی. بیا وروست تر اگه چه کلا پا ایران که اسلامی انقلاب رامنسته کیگی و پا افغانستان که دروسان و دیگر غل پا پایله که روسان ځانګړو گروپونو او اشخاصو نه د نفوذ دی وسیله او د مداخله در وسیله او حتی در تجاوز تر حدود پورې په حقوقي لحاظ مختزی. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسی مخته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې او هم یې په داخل کې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفاده د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال صاحب مورته اشاره درلوده تاسو مورته اشاره وکړه. او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي یعنې هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغالو وساتي. بلان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامی کرکیچونه و ایرانیانو پا کافی اندازه تر استفاده کرد. تا سگوری وار وار جمهوریت پا دوران که ولی در سلطه ایرانی وصله ده افغانستان ده همه زمانه ده حکومت لمخالفین سر لاس تراغنه سراغ ده چه کابل و تهران بظاهر که دیر خیاری که در رو ده ما عقیده داده چه ده ایران یا ده ایران اسلامی جمهوریت اساسی استراتیجیک داده چه په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو کې خپل نفوذ کړي یو او له بلې خوانه یو ډول دولتي تروریزم یې د خپل څو څلوېښت کلن موجودیت کې اعمال کړی. نو زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نشي راتلی.
ستانکزی صاحب، لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوي وی د ایران چارې له نږدې تعقیبوئ، کراشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا ورستۍ درې کلنې دورې ته د هغه دوره درې کلنې دوره په سیمه کې ډیرو تحولاتو شاهده و. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل، او پاکستان هم بلوڅ ملت پالی د ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویرې زیاته شوې وه چې ممکن په سیمه کې کړکیچ د غزې له جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثی غیان، لبنان، حزب الله ډله په عراق او سوریه کې ایران لمړتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په ورستیو کې یو په زینو کشتیو چې د سر سمندرګر سمندرګي لارې تیری بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره دغه پیخه او سنۍ پیخه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولی فکر نه کوي؟
نه تر اوسه خو موږ یوازې څو ساعته فاصله لرو له دغه پیخې اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نشي چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یو طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
لیوال صاحب څه فکر کوي؟ درې هلیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر د اذربایجان د ختیځ اذربایجان والی او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب پکې سپارو او ځینې نور کسان دا رالویږي، او ډېره موده هم ایرانی رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
وخت دا او بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام دغه حدس او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا که جوړه شوې ده آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی او که نه دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اول پوښتنې ته را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې د عربي هیوادونو تر پیده او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراینه پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بیپلوټ ځانمرګو الوتکو حضور په خپل دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډیرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهي جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو عمر ته اشاره وکړه څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهي جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې موږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهری لحن دی چې کله کله په دغسې حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي. مګر یو بله لایه یا یو بل پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشتي مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په وړه سطح لاړل. همدا څو ورځې مخکې دغه رئیسي ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالان دی کوم روسي جمله به مدایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټې دي.
مننه لیوال صاحب. ستانکزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 1500 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبان سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړي دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډونه حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 500 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانۍ پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونه تعقیبول.
زمګر کوم پټوله کې نه د دلباره چې یو په زماني لحاظ 500 ورځې ډیر لاند موده ده، او دا به یو نوی حکومت چې هغه سرپرست حکومت وي، او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغییراتی لبل خوانه زبګه کوم چې خاغلی مخبر او په اصطلاح د ټیم د رئیسی ټیم ده، نو په دې اساس زبګه نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي، مګر دا چې په دې راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي لکه چې لیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر چې بیا تکرار وایم چې کوم تغییر هم راځي په روابط کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک باندې. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلی. که په کابل کې هر حکومت واکې وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي، او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستانکزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخاباتي دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د له فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري، او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی، د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کیږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي، او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغېز څه وي؟
وروستیو څو دورو انتخاباتو وښودله چې د ایران خلک له انتخاباتو سره ډېره علاقه نه لري، او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی، ډیر زیات او دی مثلا په لوړو ساتو کې ډیر جدي اندېښنې راو پاره وړي. حتی دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید لویزل د پاره پر خلکو غږ وکړي چې انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون بيسان ډېر کم. دا داسې ښیي چې خلک پر دغه انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري، او هماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې وار له مخه له صحنې نه ایستل کېږي، دا د خلکو د بې علاقګۍ لامل دی. بله خبره دا ده چې خلک هلته په ایران کې او بهر میشت ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسئله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهېږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده، دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي هلته ډېر قوي احزاب نشته، یا ووایم چې احزاب شته، دا حزب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسئله په کل کې د دغه نظام په ډول ده، دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که دغه پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي را وپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطحه توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په اخر کې په ایران کې داسې انتخابات نه دي لکه په نورو دیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کړي.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستانګزای صاحب، د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او صفی قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسي د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه، که چیرې پریکړه وشي د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. دغه مراسمو کې د که چیرې طالبانو بلل کېږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي؟ هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنې دوه لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زبګر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخون هم ګډون ونه کړي، د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښتوب کوي. اما زبګر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي شي، نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېر مننه ستانګزې صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایې راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوي؟ کلنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
فکر نه کوم دغه پېښه پرې باندې اغېز ولري. که په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي، کېدلی شي دا پېښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه ده، کوم جدي تغییر نه شي راوست.
ډېره مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال، د سیاسي او حقوقي چارو پوه نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0020 21 00 21.